سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او په دغه وساته خبري غړې کې استاسو هر کله کو ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننه ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه تفسیره وړاندې کو په لومبي د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا په کورم کې د ګاډو په کاروان بریټ کې یو سرتیری وجل شوی او رستو د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوی دي. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې هغه ته دا وړیدلو تاوانونو معاوضه دی ورکړي. او د بالیوډ نوموړی اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په بریټ کې ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کورم کې د ګاډو په کاروان بریټ کې یو سرتیری وجل شوی او رستو د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوی دي. د پولیسو او لوړپوړي چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودو په شرط مشالې ډو ته ویلي دي چې د امنیتي سرتیرو په بدرګه کې قافله نن لټله د پاړچنار په لور روانه وه چې په بګن کې ورباندې حمله وشوه. دی وایي چې په قافله کې 15 مالونو کې ګاډي شامل وو او چې 14 ګاډي بګن ته داخل شو نو هلته ورباندې وسله د وړو او لویو وسلو په کارولو برید وکړو. د چارواکي په خبره په ګاډو کې یوازې ډرایوران او کلینران سپاره وو او مسافر پکې نه وو. پولیس وایي چې په حمله کې یو امنیتي سرتیری وجل شوی او څلور جوبل دي. د پولیسو هغه لوړپوړي چارواکي وایي چې د برید پر مهال شپږ ګاډي سوځېدلي او دوه اوړېدلې دي. دوی وویل چې امنیتي سرتیرو هم ځوابي ډزې کړې دي خو وسلوال وتښتېده. چارواکو زیاته کړې ده چې تر اوسه معلومه نه ده چې برید چا کړی دی او چا یې ذمواري هم لا نه ده منلې. په بګن کې یو ولسي مشر اقبال بادشاه مشال لیډو ته ویلي دي چې تر برید وروستو امنیتي ځواکونو پر سیمه د هلیکاپټرو له لارې ډزې کړې دي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه جوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې د فوجي عملیاتو پر مهال د ړنګو شو دکانونو د معاوضې پاتې پیسې دی ورکړي. د دکاندارانو د کمیټې مشر ثناء الله خان نن مشال لیډو ته وویل چې د وسلوالو ضد د کال 2014 د ضرب عضب په نوم فوجي عملیاتو کې د خار بازار په بشپړه توګه ړنګ شوی وو. د ده په خبره تر دې وروستو حکومت د رسیدلي زیان اندازه ولګوله او دوی ته پاسه 15.5 ارب روپو معاوضې ورکولو منظوري ورکړه چې پکې تر اوسه پورې ورته یوازې 2 ارب روپې ورکړل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار ملک نیک محمد نن مشالې روته ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دکاندارانو ته د پاتو پیسو یوه برخه ورکړل شي. د خیبر پختونخوا په شنګله کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال برید کې دوه کسان جوبل شوي دي. د شنګلې ضلعي پولیس چارواکو او ځایي اوسېدونکو نن مشالې روته وویل چې وسلوالو بېګا د شپې ناوخته د دې ضلع په پورن تحصیل کې د پولیسو په چوکۍ ډزې کړې دي چې پکې یو پولیسوالا او یو عام وګړي جوبل شوی دی. د چارواکو په وینا د پولیسو په جوابي ډزو وسلوال برید ناکامه کړل شوی دی. تر اوسه پورې د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د بالیوډ نوموړی اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په برید کې ټپي شوی دی. د ممبئی پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا پیښه بیګا خو او شاد دوه نیم بجې هغه مهال رامنځته شوې ده چې یو ناپیژندل شوی تن د اداکار سیف علی خان کور ته ننوتی دی او هغه د چاقو په برید کې ټپي کړی دی. پولیس وایي په لټنې کې خدا سي ښکاري چې دغه تن د غلا لپاره د سیف علی خان کور ته ننوتی دی. د رسنیو راپورونو له مخې دغه میرمن او د بالیوډ نوموړی اداکاره کرینا کپور خان او د دوی زامن تیمور او جیا هم د پیښې په وخت په کور کې موجود وو خو روغ رمټ پاتې شوي دي. د برتانیې انډیپینډنټ ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې نن سهار د ممبئی په یو روغتون کې له جراحۍ وروستو د اداکار سیف علی خان وضع ښه ده او درملنې روانه ده. انډین اکسپرس وایي چې په برید کې د کور یوه ملازمه هم ټپي شوې ده. سیمه ییزه رسنیو راپور ورکړی دی چې د اداکار سیف علی خان زوی ابراهیم له برید وروستو موټر پیدا نه کړل شو او هغه د عامه ترانسپورټ له لارې هسپتال ته ورسېد. ورساو او د امریکا ولسمشر په خدای د امریکا ولسمشر په خدای پامانی وینا کې په دې هیواد کې د جمهوریت د راتلونکي پاړه اندېښنه خوده لیده. جو بایدن پرون ملت ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د شتمن حکومت یا اولیګار کی د جوړېدو په حال کې ده. د دې په خبره لدې لارې شتمن کسان طاقت او نفوذ ترلاسه کوي چې د دې په وینا جمهوریت له خطر سره مخامخ وي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې زه د یو څو شتمنو کسانو په لاس کې د طاقت ارتکاز اندېښمن کړی یم. نوموړي وویل چې د مال او دولت د ځینو کسانو لاسونو ته لوېدل نه یوازې جمهوریت بلکې بنیادي بشري حقونه او ازادۍ له خطر سره مخامخوي. جو بایدن تر یوې حکومتي دورې وروسته بعد د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پرانستې غونډې سره سم ولسمشري پرېږدي. دا د دې خبرو اوریدونکو خبرونه به اوریدو. که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدای شي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د گاډو پر قافله وسلوال برید شوی دی، بلخوا په سیمه کې خلک د دوایانو د کمی سره مخ دي.
دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته نیمو علاقه سړه دی، موږ علاقه کې د سینې ډیر زیات مریضان دي.
د میرامشاه د ړنګ شوي بازار دکانداران وایي چې د حکومت ورته تر اوسه د خپلو تاوانونو پوره معاوضه نه ده ورکړی. او په بلوچستان کې د زده کوونکو سازمانونو په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو د حکومتي بندیز پریکړه رد کړې ده.
موږ دې غندنه کوو، د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر دوه تاریخ په کوټه پریس کلب کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښتې.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پایې د مشال ریډیو سره اوسئ. اردن کو رزم گڈمبے موضوع تھا ورزو کرمتا چرت چھ د گاڈو پکاروان پبریت کی او سرتیری وجل شوی دے او رستو د فوز لخوا بمبار ہم شوی دے چھ پاگی کی نمبر جوبل راپور نخبار شوی دی پدغاڑا تازہ تفصیل اخلو دا وخرا سرا زمگا ہمکار طارق رگزی د ٹیلیفون پکر خدے. طارق دا دستڑی مو شوی ہم پخیر
مننه، خوشحال اوس.
ها طارق، دا وسلوال بریت شوی دی، دا غین روسو د بمبار خبرونه خبر شوی دی، نو تازه معلومات تاسو سره سدي سیمه کې سره روان دي.
او بالکل، د کورمه په بغن کې لسمانونو بار 15 گاډو په کافیډه باندې چکله وسلوال بری دور شولو، نو تر هغه وروسته صورتحال داسې دی چې د مقامی مشرانو په تعاون لا علاقې ورکشو د امنیتی سرتیرو لټون روان دي. په بریت کې یو سرتیره د وژل کېدلو تصدیق مخته شوی وو، خو اوس یو د بل سرتیری مړی چې دی کنه هغه ترلاسه شوی دی. دغه شان د پولیسو تر مخه دوه امنیتی سرتیری وژلي او 15 چې کم دي هغه ژوبل دي. او په مړو کې یو د آرمی او بل د اف سي ځواک سره تعلق لري. همدغه رنګ د درې اف سي او دوه د آرمی سرتیرو ته ژوبل وړېدلې ده. او تر شلو پورې چې کم سرتیری داسې دي چې هغه ژوندي غایب دي. او د اوچت سیمې حاج محمد کریم اورگزیره ته وویلو هغه سرتیری ټول په بغن کالج کې دي او دوی روان دي چې محفوظ لسونو ته کی. او کله چې برید وشولو نو هلیکاپټرو شیلنګ وکړلو او بیا ورسره په ډاټ کمر کې امنیتی پوسته نه ډزې هم وشولې. په هغه کې هم د مرګ ژوبل اطلاعات دي. د مقامی مشر اقبال بادشاہ او محمد کریم تر مخه دوه کسان چې کم دي هغه وژل شوی دي او 15 ژوبل دي. نو پولیسو د دغه تصدیق خو ماته نه دی کړی. البته دایره ته وویلو چې گاڑی 43 گاڑی چې کله بغن ته ور داخل شولو نور باندې غټ وسلو سره بریدو شولو، په هغه کې دوه ډریوران چې کم دي د هغه ورته تصدیق شوی دي او هغه په دې کې مړ دي. د پولیسو تر مخه لک تر لک شپږ گاڑی چې کم دي هغه زولې شبی دي او دوه گاڑی چې کم دي هغه اوریدل دي. او ځنی نور معلومات چې کم دي هغه اوسم هغه لپاره لټون روان دي او راغونډي کې لګیا دي. که څه هم دا غبیت په بغن کې شوه دي، خو د وتیزو قبلي مشر حاج محمد کریم اورگزی راته ویلو چې دا کار دوی نه کړي. اگر ته ویلو چې پر 15 جنوري په کوهارت کې امنیتی مشرانو ته په سلو گاډو کې د سامانونو وړلو اجازه ورک تر ورکولو پس څنګه دوی کولای شي چې حمله وکړي پر گاډو باندې. او هغه د امر ته ویلو چې نه پوهیږي دا څنګه وشولو خدا کار دوی نه دی کړی.
ها اوس مونږ چې دا بده کې د مر جوبلې د شمیرې د ګورو تاریخانه ته وی چیرې دوا سکیورټی فورسز امنیتی ځواکونه وجل شوی دی، 15 ورسره زخمیان دي، شل چې دینو دا ورکو اوس پیدا شوی دی، دا په یو کالج کې دی، په یو تعمیر کې دی، بیا ته وی چیرې دوا ډرایوران چې دین هم وجل شوی دی. نو مونږ چې دا ټول را یوځای کوو نو مونږ دا ویلی شو چې یره سلور کسان مړ دي او 15 زخمیان دي، یعنی سکیورټی فورسز او ډرایوران دواړه.
بالکل دا د سکیورټی فورسز دوه کسان دا خو مونږ ته تصدیق شوه دي، دوه کسان چې کم دي دا د ډرایورانو خبره شوله، او دغه شانتي دوه عام وګړي چې کم دي چې هغه په شیلینګ او په ډزو پاګه کې شوي دي. نو کدا مونږ رایوزای کو نو شپږ کسان د مړکدلو مونږ ته تصدیق وشولو، او دغه رنګ پنځه کسان چې کم دي د امنیتی سرتیری جوبل دي، او دین علاوه چې کم دی پنځه نور چې کم دی هغه دین لسو کسان دا هغه دی. نو ورسره چې دا حساب ورته لګو نو شپږ کسان او د لسو کسانو شپږ کسان د مړو او د لسو کسانو د زخمیان کېدو خبره چې کم دی مخې ته راغلی دا اوس پورې.
ٹھیک دی طارق، ډیر مننه کو د معلوماتو لپاره او تعالی خورز وړو.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اوریدونکو د کورم په موضوع کې پاتې کیږو. په کورم کې ل درنیمو میاشتو د تګ را تګ لارې تړلې پرتی دي، د سیمې لارې پر تړل کې دوه نیواز غلطه د خوراک سکاک تیلو د ژوند نورو ضروری سیزونو کیمرا مسته شوی دی، بلکې په سیمه کې دوایان نشته او رنزوران د تکلیفونو سره مخ دي. سیمه ډاکټران وایي که دوایان ضرورت پوره نشو نو یو انساني المیا رامنځته کیدی شي. بلخوا چارواکي وایي چې د هلیکاپټرو په وسیله د سیمه هسپتالونو ته د دوایانو ورسولو هڅې روان دي. طارق اورگزی نور تفصیل راکړي.
د کورمې ډاکټرانو اتحادیې ویلي چې په سیمه کې دوایان د نشتون له کبله انساني المیا د خپلېدلو یاره پیدا شوی. د پړچنار هسپتال ډاکټر سی شجاعت حسین مشال رډیو ته پر 15 جنوري ویلي د سیمې تګ را تګ لارې بندې چې داسې ورته دوایانې راځي او نه مریضان له ضلع بهر د علاج لپاره نورو هسپتالونو ته منتقلولی شي. حسین وایي په سیمه کې ساړه موسم د راتلو سره بیماریانې زیاتې شوي، خو مخه د نستلو لپاره په هسپتالونو کې ورسره اکسیجن او دوایان شته او نه له بازارونو ورته مدد ملاویږي. ډاکټر زیاتوی کچو هم د هوایی لارو په ذریعہ دوایانی ولګلې شوی، خو هغه د شپګولکو آبادی ضرورت نه پوره کوي.
ایوی هفته کې کمیډیسن نه راغلو نو مو به هاندز اپ شو. هاسپټل ته صحیح د میډیسن راځي، خو هاسپټل میډیسن باندې ته دوره زیاته علاقه نشي ستلې. دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته د مو علاقه سړه د مو علاقه کې دي، سینې ډیر زیات مریضان دي، دمه نو هغه کې څه خاص قسم سپریګونی اسکیږي.
سرکاری هسپتالونه د ضلع غټ روغتونونه دي او هغلته د اتولکو آبادی د مریضانو بوج پر همدغه هسپتالونو دي. په پړچنار هسپتال کې هر ورځ 2200 مریضان لیدل کیږي، او همدغه رنګ د صدې په هسپتال کې د نومبر میاشت تر 3000 پورې د ایمرجنسی یا بیړني حالاتو ناروغانو علاج ترسره شوی. په سیمه کې له اکتوبر او لنی نیټې تر 15 جنوري پورې د پړچنار او صدې په سرکاري هسپتالونو کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه 350 ماشومان ژوند د لاسه ورکړي. د ضلع په هسپتالونو کې یوازې د پړچنار په سرکاري روغتون کې د مریضانو لپاره د نسره او وارد سهولت شته، چیرته کې دا وخت تر 45 ماشومان داخل دی. د شاخ دولت خیلو یو ځای مشر لایک حسین مشال لډیو توای د پړچنار په هسپتال کې یو شمیر مریضان داخل دي چې د بیمارو لپاره ورته متعلقه او ضروري دوایانې نشته چې دغه صورتحال دوی لا پریشانه سره مخ مخ کړي.
میډیسن کې لاته او بل طرف ته هغه ماینس سړکې هغه آلته ایډمیټ دي، ځکه دا د لرګیو د بجلی او د ګیس کې لا ترغله ده، او دینه لوا خوراک هغه ته یو شدید تکلیف ده. کلو نه هغوی خوراک نشي وړی او دې نه سوا سپاره چنار څور هوټل دي هغه مکمل باندې کوم مریضان څه وفات شي هغوی دپاره د فیول نشتوالي وجې نه هغوی ته ایمبولنس اویلیبل نه دي.
بل خوا په دغه اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د عامه اړیکو یو چارواکی اتولا مشال رډیو ته وایي دوی د هلیکاپټرو په ذریعه تر اوسه د 1.5 کروڑ روپو مالیت په زرګونو کیلوګرامه دوایانې د سیمې هسپتالونو ته فراهم کړي او زیاتوی تر سوچ لاري نوي کولو شوی دا سلسله به جاری ساتي.
مونږه ابل اورزم تقریبا د 15 لاکو میډیسن لګیدي زنه چې ډونیټډ دی اغم لګلې ایمرجنسي دوايان شته ډاکټرانو شته به یو ډاکټر بلم سدي تور لګو ټول به بي چو سي کم دی اري اي سي ز دی پاري ټول کې میډیسن اویلیبل دی د ماشومان میډیسن اویلیبل دی د اپر او د لوور کوم چې کم روټین په کال کې 2-3 د دوايان اخدي کوارټر لګنه هغه پرچیز دوايان مونږه اوس پرامینچل وهراوس تر وغوختي هغه مورته مونږه اوس په هلیکاپټر کې لګو نو پای کې بدلی د روټین د دوايان د مسلم ختم شي.
په کورما کې پر 16 سپتمبر د شاګانو سنیانو ترمن د یو بل پر زمکو مورچه جوړول په خبره جګړه تر پریدلو هغلتا ټوله تګرا تګلاري تړل شي. په سیمه کې هر ورځ کانوایان بوتلو په ذریعہ حکومت د خلکو تګرا تکستونځ په ارزي بنیادو حل کوله خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایي او بیا ورپسې پر 28 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال برید لاندې ترتلو پس هغه سلسله ودریدله. پر 28 نومبر د بګن پر سیمه تر یارغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا ون خلیدل چې تر نه ورځو پورې هغه جګړې دوام موندلې وو چې پکې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوختې وه. که څه هم په کوهاټ کې 600 مشرانو ترمنځ امن معاهده شوې خو په مندریو کې د وتیزو قبیلې د خپل مطالبو په حق کې شروع احتجاج هغلته د ټل پړچنا سړک بیرته د خلاصېدلو په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. په سیمه کې امن معاهده تر کېدلو پس حکومت تر 16 جنوري پورې 3 ځل لا سمنونو بار کنوایي بوتلې خو په هغه کې د سیمه ډاکټرانو په خبره دوايانې او نور روغتیاي ضرورت ورته نه دی پوره کړی شوی. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
او سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چې د میرامشاه د لنګشوي بازار دکاندارن وایي چې د حکومت لخوا د دې لپاره منظور شوی سباندې 15 ارب روپۍ هم ټولو اغیزمنو دکاندارانو ته نه دی ورکړل شوی. دوی حکومت ته غوښتنه کړې ده چې دغه پیسې د زر تر زره ورکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي. یاد دې وي چې یاد بازار په کال 2014 کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال لنګ شوی وو. تفصیل عمر وزیر راکړي.
ضرب اعظم عملیاتو کې ډنګ شوی د میرامشاه بازار دوکانداران او مارکیټونو مالکان وایي چې کالونو پس هم دوی د خپلو تاوانونو معاوضې ترلاسه نه کړل شوی. د بازار اغیزمن شوی دوکانداران وایي چې 2014 کال فوزی عملیاتو کې ډنګ شوی بازار توانونه دستنېدو پس خپل حکومت فوز لیکلې شمارلې او هم یې منظور کړي خو چې ماویز اعلان شوی نو تر نن پورې ټولو اغیزمنو ته نه دی رسیدلې. د میرامشاه بازار دوکاندارانو کمیټۍ چیرمن ثنا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځپل شوی د کالونو نه په ماویزو پسې ګرځي. تر شوی وفاقی حکومت چې ورته 1.5 ارب روپے معاوضې جاری کړي لا هغه هم ورته نه دی رسیدلې. نور دې نه زوراوي
چې شمالي وزیرستان چې دیمران شاه مزور روان کړلو د 5 ارب 4 کروڑ روپے او 5 منځیر کړل کال چې ته دوار بار روپے مشت مخشه روپل 3 ارب سه پوسه روپے پته شولې مشت د مخشه 1.5 ارب روپے منځیر شولې چې کله نه کومه ده ایم پی ایس ولو بیا منیسټر شولو په داسر چې بیج میټینګ وکړل بیا ته چې ان شاء الله چې د سیمه را پیسې دیمران شاه مزور لا پته دې دا زه ته روبوسه او 1 ارب روپے دې سو به سره پته دې او سکه دوار بار روپے دې وفاق سره پته کیږي. ډیر کولنه ډیر شولو چې مشته د خپل معاوضې ملاو نشولې مېر نه رمزي سټډي نشي بیروزګار شولې بیکاروبار شولې هر شی مې تباو بربوت شولې هغه کلو کل دی کلان نو کل دی چې بیروزګار شوی دی او شوی چې د خپل حق ته ملاو شي چې نه رمزي دوه نظر ویږي.
ضرب اعظم عملیاتو کې د میرامشاه میرعلی او د داخل بازارونه مکمل لړنګ شبي ول چې د خلکو ترستانه دوپس حکومت فوج ژمنه کړې و چې د ډنګو کورونو او بازارونو اغیزمنو ته به د هغوی توانونو معاوضه ورکوي. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی په وینا د میرعلی بازار ټولو دوکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوه او میرامشاه بازار صد پس شپږ زره اغیزمنو کې صد پس 3 زره دوکاندارانو ته د معاوضو چکونه ورکړل شوی دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ځانګړی استاذ صوبایي وزیر ملک نک محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوکاندارانو معاوضو جاری کولو لپاره لګیا دي. ورځ دوا کې به یو کیس جاری شي. هڅه کړې چې زر د ټولو دوکاندارانو معاوضې فنډز د ضلع مرستیال کمیشنر اکاونټ ته ولېږل شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم هم مشال ریډیو ته وویل چې صد پاسه درې زره دوکاندارانو ته د معاوضو چکونه رسېدلي، پاتې شوي دوکاندارانو ته به هم زر معاوضې ورسول شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو سره ځو ځنو سیمه ایز او نړیوالو چارو ته. د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اتفاق شوی دی چې په غزه کې به اور بند کړي. حماس به یرغمالیان خوشی کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. دا موافقه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې لسو ونیو خبرو اترو وروسته لاسلیک شوه. په دغه اړه باندې تفصیل د منور شاه پر راپور کې.
قطر او امریکا بیگانه وخت اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اوربند او د یرغملیانو د خوشی کولو لوزنامه شوه ده. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الزانی په دوحه کې بیګای خبری غونډه ته ویل چې اوربند به د راتلونکو اتوار په ورځ عملی کیږي. نو موړي هله سرګند کړه چې دواړه خواوې به د لوزنامې په شرایطو باندې عمل کولو ته ژمن پاتې شي او جګړه به ختم شي. دا راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیګا ویل چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په لوزنامه ډیر مطمئن شوی او دا چې د دې لوزنامې لپاره شوی خبري اترې د ژوند د یو سخت مذاکراتو څخه وي. نو موړې وایي د ډاډبند دی چې د دې لوزنامې دویم پړاو به جنگ په مکمل توګه ختم کړي. جو بایدن زیاته کړه چې د اوربند لپیل سره به په غزه کې د بشري مرستو لړۍ توند شي او یرغمالیان به خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته هم داراز ویل دا لوزنامه درې پړاوونه لري چې په اولنی پړاو کې د 200 خرزنی اوربند پر مهال به درې دیش اسرائیلی يرغملیان خوشی کیږي او اسرائیلی ځواکونه به د غزې لګړ میشتو سیمو څخه اوزي. د وای په دې موده کې به د غزې به کورشوي خلک هم خپل کورونو ته ستنيږي. د نوموړي په وینا د دې 200 ورځنی اوربند پر مهال به دا فیصله هم کیږي چې په دویم او دریم پړاو کې به د اسرایلی يرغملیانو په بدل کې سمره فلسطینی قیدیان خوشی کولې شي. د حماس او اسرایلو ترمنځ د لوزنامه د قطر، امریکا او مصر په منځګړتوب وشوه او د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته ویلي چې په قاهره کې میشته د درې واړو منځګړو هیوادونو یو ګډه ډله به د لوزنامې د شرایطو د عملی کېدو څارنه کوي. د دې لوزنامې له اعلان وروسته په تل ابیب کې د يرغملیانو د خوشی کولو لپاره مظاهرینو د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او په غزه کې هم زرګونو خلکو خوشحالۍ ولمانځلې. دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید وکړ چې پکې یې د اسرائیلي حکومت د رسمي شمیرو تر مخه 210 اسرائیلیان ووجل او 251 یې يرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې پکې یې تر اوسه د حماس د روغتیا وزارت د شمیرو تر مخه له 640 او 200 څخه زیات فلسطینیان وجلي دي. امریکې او یورپی ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده.
د امنور شاه راپور موریدو په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغدو کسانو د علاج مرکزونه وایي چې په دې صوبه کې ډېر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی زیاته کړې ده چې د حکومت او مور پلار نه پاملرنه بیروزګاري او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل د اسرار علم مومن په راپور کې.
لونډی سره باندې سیلار نمبر سی عمرګره دلاري مرګره ونو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
دا خبر پتون خو د سوات ملکابات کلی پیندلس کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیالس کال وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشي یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشا خسته. نو موږ وای چې کله هم غم خاده ته لاړ شي نو خپلوان جی له د سره خپل بچی لوبوته نه پرېږدي.
نو جی د خپل خودل به راځي نه چیرې ده نشې د جې د نور رات نشې نه د کچې زو ډیر لري مخ نږدې به راځي نه پرې خودل بس ما ته بس پک کته چې په ولار بوته مې د نشې دی نشې اس به دی ما وی وی د دې به راځي زس پک پک کار په خاندان کې بم سپګم د چا برابرنده سپید پاروم نو نو
همدار سرګندوري د سواد د منګلور سیمی 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرس او بیا هیروئن آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وای د آی سیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړې تر لیبنتو برسولې شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سواد کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نو موړه وای نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خدا دومره وس نه لري چې درملنې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړي هم دي وای په دې صوبه کې ورته رجستر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دي. ریاض وای د میندو پلرونو نه پاملرنې خراب ملګري او د پوهاوي د نشټوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی غمنګ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی تزي او ورپسې چې دی غلط محفل چي دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی نن سبا چې کم ځوانان روان دی او مونږ دا غونه کم هیستری اخلو نو هغه دغه وای چې مونږ چې دی بس ته مرګری د لاسا مرګری راز سکل جمعه سره شروع کړل د دین علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی ایکسترا انرژي د لپاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شمه.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټره سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نو موړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو لکبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم د ویانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخت کیږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ويم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټیو ودي نو بیا هغه انجکشن لګي فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئن او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي. مشال ډیو د خبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2040 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیون روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو واري صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي ادارا چې په مخدره موادو د روغ دو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډوټول په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2,00,000 خلک په بیلابیلو نشو روغ دي. مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال لیډو د هغه اوریدونکو کوم در سره د روان خبرونې نیمې تر رسیدلې او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د خیبر پختونخوا په کورم کې د گاډو په کاروان په بریټ کې دوا سرتيري وجل شوی او رستو د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوی دي. د پولیسو او لړپوړي چارواکي د نوم نه خود په شرط مشالې روته ویری دي چې د امنیتي سرتيرو په بدګه کې هغه قابلان لټلا د پاړچنار په لور روانوا چې په بغن کې ور باندې حمله شوی ده. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې د فوجي عملیاتو پر مهال د ړنګو شو دکانونو د معاوضې پاتې پیسې دی ورته ورکي. د دکاندارانو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د دې لپاره 15.5 ارب روپۍ معاوضې منظور کړې دي چې پکې تر اوسه پورې ورته یوازې 2 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. دا خبر پختونخوا په شنګله کې د پولیسو په یو چوکې وستبال بریټ کې 2 کسان جوبل شوې دي. پولیس وایي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته په پورن تحصیل کې رامسته شوې ده. تر اوسه چا د بریټ ذمہواری نه ده منلې. ملګرو ملتونو پرون خبرداري ورکړې ده چې روان کال کې په افغانستان کې تر 15,00,000 ډیر ماشومان د خوارزواکه له خطر سره مخامخ دي. دا بالیوډ نوموړې اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په بریټ کې ټپي شوې ده. د بمبئی پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې پلټنې روان دي. خدا سي ښکاری چې دغه تن د غلا لپاره د سیف علی خان کور ته ننوتی و. او د امریکا ولسمشر د خدای پامانه په وینا کې په دې هیواد کې د جمهوریت راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده. جو بایدن د جنوري په 15 ملت ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې په امریکا کې د شتمنو حکومت یا اولیګار کی د جوړېدو په حال کې ده. دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو ته. د پاکستان په سینټ کې د جبري له درکېو کسانو په معامله باندې خبرې اترې شوې دي. د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر د سینټ په غونډه کې پرون ویلي دي چې په بلوچستان کې د خلکو جبري له درکه کولو عمل ډېر ګړندې شوی دی چې تورې په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو لګي. د قانون وزیر نذیر تارل دغه په جواب کې ویلي دي چې جبري له درکه د وزیر اعظم او ټول کابینې د لپاره لوی ننګونه ده. هغه د حکومت هغه ګامونه وشمیرل چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره پورته کړي دي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت منلې ده چې د خلکو جبري له درکول په ملک کې لوی ستونزه ده. د پاکستان په سینټ کې په 15 جنوري د جبري له درکیو په مسله خبرې وشوې. په سینټ کې دا مسله د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر کامران مرتضی راپورته کړه. هغه په بلوچستان کې د امنیت په اړه خبرې کولې او وی ویل چې په بلوچستان کې خلک د جبري له درکیو په ضد احتجاجونه کوي او لوی لارې وتړې چې په نتیجه کې د ځنو سیمو اړیکه د سوسو او نوې د پاره د نور ملک نه وشلېږي.
تاسو
به دې ته فکر کړی چې د 1300 ورځو بلکه د سو او نه ورسې د خلکو پروتوکول عمل ډېر تیز شوی دی. د خلکو د پروتوکول نو مطلب د هغوی په ناکامونو توګه جبري له درکه کول دي او د دې الزام په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي درو لګي. د دې په جواب کې د بلوچستان لوی لارې د سو ورځو د پر وتړل شي. دوی د خلکو پروتوکول عمل نه پرېږدي او خلک لارې بندول نه
پرېږدي.
کامران مرتضی وویل چې د مچ پسیمه کې د سو ورځو د پر د حکومت واک نه وو او دغه شان پیښې بیا په زهري او مستوم کې هم وشوي. هغه وویل چې بلوچستان کې داسې پیښې پیښې اوس هر ورځ کیږي او الزام په هغه ځواکونو لګي چې د مرکز د امر لاندې کار کوي. په نتیجه کې بلوچستان او د بلوچستان خلک د ریاست نه لرې کیږي، خو چاته د دې خبرې احساس نشته. د کمران مرتضی د خبرو په ځواب کې د قانون وزیر نذیر تارڑ وویل چې د جبري لدرکیو ستونزه ډیره پخوانۍ ده او ډیره پیچلې هم ده. د دې اړیکه په ملک د بهرنۍ لاسوهنې او د ترګرۍ په ضد جنگ سره ده. هغه وویل چې کمران مرتضی په خپله هم د پارلیمان د هغه کمیټې غړی و چې حکومت جوړه کړې وه او د جبري لدرکیو ستونزو حل کولو لپاره بلوچستان او پېښور دورې هم کړې وې او ډیر کار یې کړی و. هغه وویل چې په ملک کې جبري لدرکۍ د وزیر اعظم او د ټولې کابینې لپاره لویه ننګونه ده.
کمیشن کو ریکانسټیټیوټ کړ،
موږ د جبري لدرکیو لپاره جوړ شوی کمیشن بدل کړو. یو مهنتی او ښه کردار لرونکي د سپریم کورټ ریټایر جج ته مدازې مایوري وسپارله. د کمیشن صوبایي غړي مو هم بدل کړل. د لدرکشو خلکو د کورونا لپاره مو د 50 لک مرستې اعلان هم کړی دی. د دوی د کورونا غړو ته مو د جایداد د انتقال او نورو کاغذونو په جوړولو کې اسانتیا برابرولو لپاره قانون سازي هم کړی ده. په اسلام آباد کې د جبري لدرکیو په ضد کارکونکي سازمان ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو مشال رادیو ته وویل چې هغه د حکومت او د کمیشن د کار نه بالکل مطمئن نه ده، ځکه چې هر کال د جبري لدرکه کسانو شمیر زیاتیږي او لدرکه کسان نه موندل کیږي.
14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے.
سوارلس کال پخوا په ملک یو سل 15 کسان جبري لدرکه وو، اوس دا شمیر تر 10000 زیات. هر ورځ د پاکستان خلک لدرکه کیږي او د دوی کاروبار روان دی. د خلکو جبري لدرکه کول یو خطرناک جرم دی، خو دوی تر اوسه د دې مخنیوي نه دی کړی. د کمیشن د 204 سر بخ لدرکه کسانو په اړه امر کړو چې حاضر یې کړی، خو هغه حاضر نشول او دوی نور څه عملی ګام هم پورته نه کړو.
اس کی اوپر عمل درآمد نہیں ہوا.
د یادونه وردا چې حکومت په 2010 کال کې د جبري لدرکیو د پلټونو لپاره یو کمیشن جوړ کړی وو. کمیشن ادعا کوي چې د 2000 لدرکه کسانو قضیه هواری کړی دی، خو د لدرکه کسانو کورینه وی چې کمیشن د هغوی درک نه دی لګولې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور موردو د بلوچستان د کوونکو سیاسي ګوندونو او د تعلیم کارپوهانو په صوبه کې د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې په سیاسي حلو ځلو د بندیز فیصله مسترد کړی دا او زیاته کړې ده چې دا یو غیر جمهوري عمل دی. دا بلوچستان حکومت د جنوري په 8 د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په سیاسي حلو ځلو بندیز لګولې ده. د زده کوونکو د ځینو اتحادیو لخوا فیصله شوې ده چې د سیاسي ګوندونو په مرسته به د حکومت د دې پریکړې پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. په دې حقله نور معلومات ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د زده کوونکو د بیلابیلو اتحادیو یوه غونډه د جنوري په 14 نیټه په کوټه کې شوې ده. په کوم کې چې د حکومت لخوا د صوبې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي حلو ځلو د بندیز غندنه شوې ده. دوی پریکړه کړې ده چې د جنوري په 22 نیټه به د حکومت د دې فیصلې په ضد د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشران په یوه خبري کانفرنس کې د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي. د خبره د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې مرستیال تنظیم کوونکي یار محمد بریال د جنوري په 15 نیټه مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې په یاد غونډه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن PSO ترڅنګ د پښتون سټوډنټ فیډریشن او بلوچستان زده کوونکو د دوو ډلو مشرانو هم برخه اخیستې وه.
هغه دا د عدالت ذریعہ اخیستې ده. د عدالت له لورې دا جاری کړی دی چې په تعلیمي ادارو کې به سیاست باندې په سیاسي تنظیمانو باندې پابندي وي. نو موږ دې غندنه کوو، د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر 2 تاریخ په کوټه پریس کلب کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښته دي چې په دې کې به سیاسي پاچاهانی تنظیمونه پر دې باندې غږ کوي. بیا به له دې بعد آئنده لایمل ته کوو، د قانون له لارې چې دې کم مخنیوي کیږي، قانون خوا ته هم ځو، احتجاج مظاهرو ته هم ځو. لکه څنګه چې د حمیریت په سخت دور کې طلبه تنظیمانو د حمیریت خلاف راوتلي دي او دا شی چیلنج کړی دی، انشاءالله دا ور به هم تنظیمونه د دې خلاف راوځي او سخترین اقدام به په مخه اخلي.
په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر راته وویل چې د صوبایي حکومت دا پریکړه د عیني او بشري حقوقو څخه سرغړونه ده.
د دې سبب زیات په زور شور کې سیاست روان وي. موږ چې دا خبره د صوبایي حکومت نه منو، نه دا د منلو وړ خبره ده. دا په اصل کې د آئین خلاف کار دی. آئین بنیادی دستاویز دی د دې ملک چې هغه پارلیمان جوړ کړی دی او په متفقه رائے جوړ کړی دی. لوستونکي به خپل سیاست کوي او د دې سه به زیات شور زور سیاست کوو. دا زموږ بنیادی حق دی، دا زموږ آئینی حق دی، دا زموږ چې دی د قانوني حق دی.
او خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبایي صدر احمد جان زیات کړه چې د دې هیواد راتلونکي مشرتوب د وسنۍ زده کوونکو په لاس کې دی، نو ځکه د دوی لپاره سیاسي پوهنه ډیره مهمه ده.
د بلوچستان حکومت لخوا په تعلیمي ادارو کې د لوستونکو د ځوانانو په سیاستو په شعور د پابندي کومه فیصله ده، دا
یو امیرانه یو غیر جمهوری یو پاشست اقدام دی موږ د دې په سخته غندنه کوو او دا د ملکی عین او قانون او د عالمی قوانین او د بنیادی انسانی حقوقو منافی عمل دا فیصله غنو سم موجوده لږ یو تر هدا پوری او څه ازادي او لسونکو تاسو له هغه باندې دوی پابندی لګی یو دوی یو داسي ټولنه دلته جوړی شاکی به پر اوازونو باندې په شعور باندې به پابندی او د امیرانه نظام چې کوم دوی مسلط کړی دی د یو نام نهار جمهوریت په ذریعہ باندې دې ته نور دوام ورکړي.
او د بلوچستان په تون د استادانو د اتحادې مشر ډاکټر کلیم بړی چې بیا راته وویل چې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو اتحادې په سیاست او جمهوری عمل کې برخه لري او د پاکستان آئین و هر کس ته د بیان د ازادي حق ورکوي.
جنرال ضیا په دور کې دغه سټوډنټس یونین باندې د یو آرډیننس په نتیجه کې پابندي ولګېدله. تر اوسه پورې پابندي ده. د دې نقصان دا اوسې په ملک کې چې کوم پولرایزیشن دی پولیټیکل هغه تاسو ویني لیډرشپ چې دی د بی سره نه راپورته کیږي او سیاسي پارټیانو کې چې کوم لیډرشپ دی هغه رقم مضبوط نه دی. نو دا یقینا ډېر تاوان دی په سټوډنټس باندې په سیاست باندې د ملک جمهور او په هغه ادارو باندې. دا صحیح فیصله نه ده. د دې باندې نظر ثانی ضرورت دی او په دې کې دی سټوډنټس یا پارټیانې فرق سي
ځکه چې د دې خلک مخه د بلوچستان حکومت د جنوري په 8 نیټه د صبح په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو بندیز لګولې وو. د حکومت له لوري په خبره سوي یو خبر پاڼې کې ویل شوي وو چې په کومه اداره کې د زده کوونکو لخوا سیاسي عملیات وسو نو د هغه تعلیمي ادارې د مشر په ضد به حکومت قانوني ګامونه پورته کوي. د خبر پاڼې له مخې چې صبحي حکومت دا ګام دغه وروسته پورته کړی دی کله چې بلوچستان های کورټ د صبح په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز ولګاوي.
حجی وسرزو کوز جنوبی وزیرستان ته چرته چې د زنغوزیو تاجرانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د پنجاب لاور خار کسٹم چارواکو یې یو سل نوی ټنا زنغوزی په دې تور غیر قانوني ګرځولې دي چې دا په غیر قانوني توګه له افغانستان راوړل شوې دي. دی هم دا راز وایي چې دا زنغوزی له خپل غرونو او ځنګلونو دي او دې غیر قانوني ګرځول یو ظالمانه اقدام دی. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پنجاب لاهور شار کسٹم چارواکیو یې د دوی زنغوزی غیر قانوني ګرځاولې دي چې په واجه یې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی یو تاجر عبدالرحمن وزیر په دغه براکښې ویایي
چکیم سٹور دای دے پاک دے میش دے زروزے دے تجرونه تقریبا 190 ٹن زروزے نو دا بوند دے کسٹم چکیم کلیکٹر دای یغ چپاتہ والی و برابادی پا غاز تور فیل کا او وے جو زروزے چکیم داتوس د افغانستان اب سمگلنگ رو وڑی نو چکیم زروزے خال دا یغ ورتا و جو سمگلنگ ندی میش باقاعدہ جرب وزیرستان وانا کچ نشرو ریپورٹ پارسٹ باقاعدہ پرمٹ رو خلی پر کے جی میش 25 روپے جمع کاوی اغنابات پلیکل دا کو مرزا مول لاہور تا رو تقریبا نمیش 50% کاروبار چې کیو مدا چې بارډر باندې یې سره متاثر شو ختم شو. بیا 25% چې کیم د ټرانک کې جنگلات ولا پرچاو دا 25 روپے پر کې چې دا ډېر غټ نقصان دی. 25% کاروبار یې دغه نه خراب شو چې کیم لا غور ولا خبره شي دو چې موږ مونږ دای چې 100% کاروبار مشه ختمي.
عبدالرحمن وزیر د خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومت نه سو غشتنه کوي دا هم وروي.
پنجاب د جمیش ګاډي چې مش مول تا مش پیسې دا چې خطر وي نو بچار دو چې پکې حکومت په دامن دي چار وو کو د خپل تاجر خپل کاروباري دا شوه ماحول میسر کو ځکه چې دا کسٹم کلیکټر کې ما پرچا کړی دا د پنجاب ګورنمنت اجازه نه بغیر خمه شي کړی. دا د میج ریکوست دا ورته سول چې مهرباني وکړي دا د مرانه مرسلو کې می سره بند کړي د میج د پاکستان شریونو غاړه میشت خپل اگراس کړی.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ویائی چې د سیمه تاجرونی یو طرف ته د افغانستان سره سرحدي دروازې بندش په وجه د مشکلات سره مخ شوي دي او په بل لوري د پنجاب کسٹم چارواکیو غیرقانوني ګامونه دغه مشکلات نور هم زیات کړي دي.
زمونږ د پاکستان بلابل سیمه چلغوزی کاغه د جنوبی وزیرستان دی کاغه د کول سلیمان د غرودی او کدا د چترال د سیر دی نو د دې مین منډی لاهور دا لاهور تلته یو کلکټر هغه سورز مخت زمونږ په اړین ډیر زیات سټډی کړی هغه باندې ناجایز پرچی هم کړی دي نو مونږ په دې باندې په وانا کې مونږ دلته احتجاج ریکارډ کوو مختلف فورم کې आवाज هم اوچت کړی دي زمونږ سره د زیاتې د نکی کې یو خو زمونږ الریډی دلته لوکل چې کوم روزګارونه او بارډر دا بندش دا وجه هم تبا او برباد شو لوبل چې مونږ کوم خپل لوکل پروډکټ زمونږ د پرو علاقو چې ډیر په وسه خلک تیا غره غونډ کې هغه چلغوزی هغه بیا لاهور ته وړي نو دا غینه بیا انټرنیشنل مارکیټ ته وځي نو هغه باندې دا بې ځای تنگول زمونږ د اعلی چارواکو نه په دې باندې خواست دي چې زمونږ سره د زیاتې نکیږي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان زنغوزی او تاجرونو مشکلات په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
افغانستان
د سویلی وزیرستان زنغوزی او تاجرونو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې کدې پنجاب کسٹم چارواکیو د دوی په خلاف او خستی شوی غیر قانوني ګامونه زر واپس و نه خستل بیا و یې د سیمې تاجرون په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړو د جنوري په 14 په سینټ کې احتجاج کړی دی. د دې وینا دا چې د ګوند یو بندي سینیټر د سینټ د چیرمین د امر باوجود سینیټر ته حاضر نه کړی شو. د حکومت وزیرانو د دې د احتجاج په جواب کې ویلي دي چې تحریک انصاف په حکومت کې د دوی غړو سره هم داسې چلند کېده. د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې هم دوام لري. آیا د سینیټر اعجاز چودھری سینټ ته نه راوستل به په مذاکراتو اغیز ولري؟ تفصیل د راشد خټک پر راپور کې.
پاکستان د سینیټ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی د جرنلسټانو پوښتنو ته ځواب وایي. هغه وایي چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د یو بندي سینیټر اعجاز چودھری په سینیټ کې حاضرولو امر یې کړی دی، خو دا امر د نه عملي کولو په اړه به د حکومت وزیران خبرې کوي. په کال 2023 کې په 9 مئی د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د درغلۍ په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د احتجاج نه پس تحریک انصاف په لسګونو غړي نیول شوي وو. سینیټر اعجاز چودھری هم د دې احتجاج نه پس نیول شوی وو او د 13 میاشتو رسې د لاهور په کوټلک پت زندان کې بندي دی. هغه د سینیټ د چیرمین د امر باوجود هم په 14 جنوري سینیټ ته را نه وستل شو. د زندان انتظامیه په یو لیک کې د هغه نه راوستلو وجه امنیتي ستونزې وښولې. د تحریک انصاف سینیټرانو د سینیټ د چیرمین په امر عمل نه کولو سخت احتجاج وکړو. د 13 میاشتو د 28 نیټې رسې ته حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په ملک کې د سیاسي تودوخې کمولو په غرض خبرې اترې هم دوام لري. ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د اعجاز چودھری سینیټ ته حاضرولو امر هم د دې مذاکراتو د کامیابولو لپاره شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې د اعجاز چودھری د حاضرولو حکم د سینیټ چیئرمین جاری کړی وو او د سینیټ چیئرمین د پیپل پارټۍ غړی دی چې د واکدار مسلم لیگ سره خپل هم نن سبا اړیکې خې نه دي. د دې امر د مذاکراتو سره هیڅ تعلق نشته.
د اعجاز چودھری پروډکشن آرډر یا لکه نور څه ګامونه دا د مذاکراتو باندې ساسر نظام په خیال چې ساغیس په نه پرې باسي. دغه مذاکرات چې کوم دي هغه خو به ظاهره توګه پانی چیرمن عمران خان او نور چې کوم ورکران دي دغه د خلاصولو لپاره جوډیشل کمیشن او دغه خلاصول دغه دغه غوښتنې دي. خو زه فکر لرم چې دغه غوښتنه صرف یو ده او هغه د عمران خان چې کوم خلاصې ده او دغه چې کوم ده نه هغه ته ریلیف ورکول دي.
د تحریک انصاف د احتجاج په جواب کې د قانون وزیر نذیر تارړ په سینټ کې وویل چې تحریک انصاف د ټولو بندیانو را خوشی کول غوښتنه کوي، خو دا ځکه امکان نه لري چې په دوی کې ځنې کسان ته درغلیو
او ځنې د ترګرای په تور نیول شوې دي. هغه وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې به هم د مسلم لیگ د ځنو بندي مشرانو په اړه حکم کېدو چې سینیټ یا قومي اسمبلی ته حاضر کړل شي، خو په دې امر به عمل نه کېدو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې په ملک کې سیاسي حالت دومره خراب شوی دی چې د تحریک انصاف او حکومت مذاکرات یې نشي سمولی.
تاسو نن سبا په دې پاکستان کې چې د هغې اندازه دې خبرې نه وکړي چې هغه په انګریزه کې چې موږ یو ډارک ایرا کې ځو چې د پاکستان ته چې کوم د اپر هاوس آف د پارلیمنټ وایي سینیټ پای کې خلک احتجاج کوي، اند دې نه زیاته د افسوس او د خطر خبره نور څه کېدی شي. یو سینیټر دی هغه د پروډکشن آرډر جاري کېدونه باوجود هغه پروډیوس نه کړی شي کنه، نو دین غټه المیه د پاکستان لپاره نشي کېدی. څو پورې د مذاکراتو باندې هغه امپیکټ خبره وکړه ان پاره هیڅ اثر نه کیږي، او دا کانفیډنس بلډینګ میجر چې کوم دي کنه دا اسی یو شوشه ده، د دې ریالټی سره هیڅ تعلق نشته.
د تحریک انصاف او حکومت لخوا د خبرو اترو لپاره جوړ شوو کمیټیانو ترمنځ تر اوسه دوه ناستې شوې دي، حکومت نتیجې نه دا ورکړې. تحریک انصاف د خپلو بندیانو د زندان لاره خوشی کولو او په کال 2023 کې په 9 مئی او تیر کال په 28 نومبر د لاریونونو په مهال د حکومت لپاره تکت ته استعمال پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي. حکومت تحریک انصاف ته وایي چې خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته وړاندې کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د راشد خټک راپور مو ورده. او اوس راځي بلې موضوع ته. د ټکنالوژي پرمختګ او د موبایل ټلیفونونو زیاتېدو سره زیاتره ماشومانو په کور کلي کې جسماني هلې ځلې پریښې دي، لوبې نه کوي او ډېر وختونه چې دي هغه په سکرین باندې تیاري. له دې وجې نه یوازې د پښتنو په سیمو کې کېدونکې کلیوالې لوبې پور کېدو دي، بلکې د سکرینونو زیات کتل د دوی روغتیا ته هم زیان رسوي. په دغه اړه د خالد نیاز راپور اورو چې د لوبو کوونکو ماشومانو په غږ پیلې.
د نوخار ضلع دولس کلن فاروق دغه ټولګي کې شینولي کوي او ډیر خوشاله دی چې زیات شینولي وګټل. دی وايي شینولي هفته کې یو ځل کوي چې زیات وخت یې سکول او مدرسې کې تیریږي، او بیا چراشي نوټي وباندي کارټون ګوري.
زه شینولي او کرکټ کوم، خو زه سره ملي کم شوق دی، او زه بس چې سکرین او ځای کې موبایل او ګیمونه واکه کوم. نه آی په دې خو کې چې کی کارټونان ګور کرا واکه ډرامې.
که څه هم فاروق اوس وخت نه لري چې دغه د منډ تړو لوبي وکړي، ولې د فاروق چاچی ناهدا دوی ته ګوري او خپل زوړ وخت یادای چې کله دا ورکوټی جنې وا
زواړه بو پټ پټونه به لګولو لا بړ وت به وی اپ په بسرا بل ټول براغون شو خشتا لکان جنې کای بغړ بړ دا ما د اوس ماحولونو دا ذریقه دا چې بس ال بچی راشه موبایل ته کینا، ال بچی راشه کرکټ ته تو لګم، ال بچی راشه کارټون ته تو لګم. سې شو جنې کو بدالو به کول پندرو به لګولا مرګاټه به لګولو چا خبر راز پر پټونه لګو د کواله سربت غسادګي خبرې وي او د غسادګي کارونه.
که څه هم د غلوبي ووس په ختمي دودي او ډېرې کمی په نظر راځي، ولی ادب سره تړلې خلکې سنا سره ډول کې ژوندۍ ساتي. د پښتو ژبې لیکوال او د پیښور پوهنتون پښتو څانګې پخوانی پروفیسر ډاکټر احمد علي عجز هم د غلوبي د نظم شکل کې ژوندۍ ساتلې دي.
په دې باندې ما پوره کوشش کړې یو سل او دو پنځوس لوبه ما د خلیلو او د مومندو راغونډ کړی دی. اگر چې د دې شکلونو نامې بدلی دي په هر علاقه کې د خپل نوم دی، خو هم په دغه نغه باندې چې کوم دی ټکنیک باندې او په دغه فنی توګو باندې چې کوم دی لوبه لیکيږي. ما په یو نظم لیکلی وې زما وړ کواله ته چر تلاړې و به تخت باچا ته چر تلاړې هغه بیره کې پټالی آواز ناستم هیڅوک نه راکې ټاله ته چر تلاړې د ګودر په غاړه جونه مې همزولې چې پردې کړلې ځوانه ته چر تلاړې.
ډاکټر احمد علي عجز وايي که څه هم نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت ته او لدی څخه مخ نشي اړولې کېده، ولې دې نوي ټکنالوژي بهیر ماشومان د کوټې پوری محدود کړې دي. دی وايي د غلوبې په هغه صورت کې خوندې کېدلې شي چې دې ته لیک او د ډرامې شکل ورکړې شي. دی وايي کوم کامونه چې خپل کلتور او دود دستور هیر کړی نو تاریخ خغوی هم هیرای.
چې سونه مانه کې دی شو نو ما پرزرو کړی دی هغه می ساتلی دی، او ان شاء الله سو پدا سي راشي چې دا به ډراماتایز کی دا به محفوظ کړی د تب کتابی شکل یا به زور کوم یا به نور خلق ورکی. خدا فولکلور چې کوم دی زمون نه روان دی او دا سیو کول پکار دی.
د ماشومانو کلتوري لوبو څخه لریواله موبایل او جدید ټکنالوژي بللی کیږي. خوتبی پوهان وای سکرین ته زیات وخت تماشومانو صحت باندې بد اغیز پرې باسي. د چار صدی تنگی هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علی وای د منډو تړلو د غلوبي تماشومانو نشنما کې مهم کردار ادا کوي. دی وای د غلوبو سره ماشومان ښه خوراک کولی شي او وجود یې هم تندرست وي.
ماشوم د سیده چې دا پرې لوب باندې د دوی طبیعت ښکېږي او د دې سره د دوی زړه ازادي او خوراک مر سره کوي او خوب مر سره صحیح کوي. د دې نه علاوه کو ته سکرین ټایم زیات کی نه د هغې سره د دوی په ذهن باندې بوج زیات شي، ګنګسوالی زیات شي او د دوی په یو امیجنری ورلډ کې اوسېږي. نو دې ته بیا موږ یو قسم اټیزم هم وایو، چې هغه ډیجیټل اټیزم دې ته نن سبا ویل کېږي، چې هغه کې ماشوم د یو امیجنری یا یو خیالي دنیا کې اوسېږي او د ده په ذهن کې هر وخت هغه شی چلیږي کوم چې په کارټون کې، کوم چې په ریئل ورلډ کې نه، یو کوم امیجنری ورلډ کې. نو دا یې د ټول نه غټ نقصان دی او د هغې کاګنیشن سره تعلق دی.
بلخوا پیښور سره تعلق لرونکي ماهر نفسیات ارشی ارباب وای بهر لوبې نه کول او زیات وخت سکرین ته تیرول د جسمانی سره سره د ماشومانو ذهني صحت باندې هم اثرات پرې باسي. دا وای د داسې ماشومانو ګڼه کې زړه تنګیږي او وارخطې پی هم راضی.
ټول نظم په خپل غټ نقصان چې دی هغه زموږ د چار پیرشل یا زموږ د سوشل سماجی لایف چې کم یو دی کې دی. یو بنده دومره ځان له عادت چې هغه خپل سوسایټي سره موو کولې نه شي، ار ورو کمرې ته کیږي، کمرې نه نوزي، کور نه نوزي، ورو هغه چې دی هغه ډپریشن فیس طرف ته روان شي. هغه بنده
پټولنا ژور نظر لرونکي پوهان وای میرګاټي، پټپټونه، شینولي او نوري داسي پخواني لوبي ژوندۍ ساتلو د پاره پکار دا والدين ماشومان دیلو بسره امختکړي چې دې سره به نه صرف تغلوبي ژوندۍ پاتشي بلکې د دې د ماشومانو زهني او جسماني صحت باندې هم مثبت اثرات پرې باسلې کې دي. شي خالدانیاس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په مردان کې د مازورانو د لوبو سیالۍ ترسره شوې دي. په دې سیالیو کې لسلو زیاتو لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ د مردان ضلع انتظامیه او د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې په همکارۍ را جوړ کړل شوې وي. د لوبو منتظمین او لوبغاړي وایي چې په ټولنه کې باید له مازورانو خلکو سره تعصب ونشي او داغي د ژوند د سانتیاو لپاره کار وشي. تفصیل د عظمت علی شاه په راپور کې اورو چې د دغه سیالیو کې د لوبغاړو په شور پیلېږي.
دا په مردان سپورتس کمپلیکس کې د مازورانو د لوبو مقابلې روانې دي. دا مردان ضلع انتظامیه د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د جنوري په 14مه نیټه د مازوران لپاره د دوه ورځنۍ د لوبو میلې تابع کړې و. دغه مقابلو کې د کرکټ، بیډمنټن او د منډو به شمول نورې لوبې هم شامل وي. دا مردان اوسیدونکو امتیاز خان مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې ملګری ورسره په ډومبیزل په لوبو کې برخه اخلي چې ډېر خوشاله دي.
زمنګ بیا د پښتو د معاشره چې کمدان دا دی وته وي ته مازورې ته سکولې شي او په غلطو غلطو القابات وي بلی. نو په دې وجه باندې زمنګ د مازور اپراچ کم دي نو دا لګ ډیس هارد شي د زندګۍ نه غزله توریږي. نو زه دې ته دا ریکوست کوم چې اول سپورټ چې کم دي نو دا د فیملی د طرف نه پکار دي چې فیملی دوی نه سپورټ کوي نو دی به ګورنمنت سره اوچت کی، دی به نور ان جی اوز والے به سره اوچت کی. بیسک شی د فیملی سپورټ دی.
دا مردان اوسیدونکو د خصوصي خلکو د زغل په مقابله کې کامی چمپیئن شیرخان مشال ریډیو ته ویل چې باید د مازور خلکو کورنۍ دي له هغوی سره په لوبو او د جون په نور کارونو کې مرسته کوي. چې هغوی هم د عام خلکو په شان خپل ټول کارونه تر سره کوي.
یار خپل ځان سپیشل پرسن مګنه راوځي اولو بیگ کېلو کې سپیشل پرسن دا نه دی، خدای د معاشره د خلک ته سپیشل پرسن جوړي چې همت کې هر څه کیږي. او زه خپل شکر الحمدلله د پاکستان په صد باندې چین فین میراتن ریس سره مې میراتن ریس ما دوه درې پیری ګټل الحمدلله.
د ضلع انتظامی په وینا چې د لوبو میله کې د دریو ضلعو لسلو زیاتو معذورانو برخه اخیستې وه. د مردان ډیپټي کمشنر عظمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د معذورۍ سره مخ کسان د معاشرې لپاره ډیر څه کولی شي، باید هغوی ته موقع او خپل حقونه ورکړي شي. نو هم له دې وجې په مردان کې معذورانو ته د لوبو بشمول نور اسانتیا ورکول لپاره کوششونه کوي.
فزیکل ډیسیبلټی اس ډیسیبلټی نه دا، اصل ډیسیبلټی د سوچ او فکر ډیسیبلټی دا. او ما ته په دې ډیره زیاته خوشحالي ملاو شو. دا مونږ دانه وایو چې تاسو سره دا مونږ سره اضافي حقو، بلکې دا ستاسو حقوق دي او دا به مونږه 100% انشور کو چې تاسو ته ملاو شي. دا قسم د لوبو چې کم تغدي اکټیویټیز دي هغه ته فاندینګ کیږي، نو ان شاء الله دا به مونږ انشور کو.
د پاکستان بیر اف سټټیسټیک د شمیرو تر مخه پاکستان کې له 12 ملیون سیوا مازوران جن کوي چې ورته د زدکړو لوبو او د معاش تونزې ورمخې ته دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.